ډیوی ټی وی او ساته خبری خبرونه کې د سرټکی په حکومت نن د مرکز اسلام آباد نه وړاندې د 1155 ارب روپو کلنې بجټ وړاندې کړ. پاکستان د داسو ډی منصوبه وجل شو چې نایانو لپاره د 2.58 میلیون ډالر معاوضه ورکولو منځوري ورکړي. د ملګرو ملتونو ستر عدالت اسرائیل ته امر کړی چې زر تر زر د غزا پر رفح ښار کې فوجي عملیات ودرېږي. او د امریکا صدر جو بایدن د کینیا ریاستي سفر په وخت اعلان وکړ چې شرقي افریقای هیواد به د ناتو یو لوی اتحادي جوړ کړي. قدرمنو ردوونکو د دې ترڅنګ به یو شمېر نور راپورونه مرکې هم اورې مونږ سره اوسئ. سلیم شیزه مشفقومند او وایس اف امریکا ډیو ټی وی دیو نن د جمعې ورځ د کال 2048 مې د میاشتې 48 منټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نه نیمه او په واشنگټن ډي سي کې د غرمې یو بجه ده. راځو د نن ورځې مهم راپور پلوته. د پښتونخوا حکومت نن د مرکز اسلام آباد نه وړاندې د 1155 ارب روپو کلنې بجټ وړاندې کړی. په بجټ کې په وو قبایلی ضلعو کې د پرمختګ کارونو لپاره 1.14 ارب روپۍ کې خوده شوې. د بجټ په وړاندیز کې په صوبې کې د یو شمیر مالیو یا ټیکسونو کمولو اعلان هم شوی. البته د صوبې لپاره د پیسو په ټولولو کې د مرکز نه د ګیس بیلې او تیلو پاتې پیسې هم شامل دي. خدا معلومه نه ده چې مرکز به دا پیسې ورکي او کنه. د بجټ د غونډې ته زمون خبريالان عثمان خان او حمید الله خان هم ورغلي وو. تفصیل د عثمان خان څخه اورو.
په بجټ کې د پرمختیا 1.14 ارب روپو کې 1.19 ارب روپۍ د قبایلی ضلعو 2.2 ارب روپۍ د پاتې صوبې د پاره ښودل شوی. خو صوبې کې د قبایلی ضلعو د پرمختیا د پاره 6.5 ارب روپۍ او د AIP پروګرام لاندې 2.8 ارب روپۍ او د کامی ترقیاتی پند په مت کې نورې 3.5 ارب روپۍ ځان لکړی شوی. په بجټ کې د سویلي ضلعو چشمه رائټ بینک کنال د پاره پړومبي ځل 10 ارب روپۍ ښودل شوی.
بیرونی معاونت سے چلنے والے منصوبے
د صوبے پر کلیزا پر مختیائی بودیجہ کے د 1.5 بلین روپو منصوبے با د بہرنی قرضو دلارے سر ترسی. دے پر مختیائی کلیزا بودیجہ کے د 6.5 بلین روپو منصوبے د وفاقی حکومت پر مرست دی
416.30 ارب روپے.
په بجټ کې په صحت تعلیم د خزو د ترقۍ په محکمو کې سنوي منصوبه نشته. خو د صحت سہولت کارت د پاره په صوبې کې 28 ارب روپۍ او قبایلی ضلعو د پاره 9 ارب روپۍ خودل شوی. په صوبې کې د امنیت ټینګ ساتلو د پاره 1.3 ارب روپۍ ځان لکړی شوی. خو مخالف ګوندونه وایي د صوبایي حکومت د روان کال د آمدن د پاره ورکړی شوی اندازې رښتونی نه دي.
د صوبې چې خپل پیداوار دی هغه د 8% او په 92% 92% دوره لای کی فدرل گورنمنٹ باندې د فدرل گورنمنٹ بجټ شې نه ده سر ډیسیژن شې نه چې تا ته ډیویزیبل پول نه څو پیسې بلويږي تا ته نفسی نه څو ملويږي تا ته نچ پی کی څو ملويږي دته د هیڅ شي پته نشته په هوا کې ډس کړي ده.
د سرکاري ملازمینو په تنخوا او پینشن کې 10% اضافه شوی او د مزدورانو کم نه کم اجرت 6.5 روپۍ میاشت ټاکل شوی ده. د جیدات په انتقال لګیدونکو ټیکس د 14% نه 10% ته راکم شوی ده. دغه شان د تماکو په فصل صوبایي اکسایز ډیوټي لګول شوی او په هوټل او شادي حالونو د نوي ټیکسونو لګول وړاندیز هم شوی.
احساس دو احساس روزگار احساس نوجوان پروگرام او احساس هنر پروگرام د پاره 12 ارب روپے هودل شوی چې به ورسره 100,000 ځوانانو ته روزگار ملایويږي. د غرنګ احساس ګر پروگرام لاندې د 15,000 کورونو د جوړولو د پاره 3 بلین روپے هودل شوی دي.
دا صوبې د آمدن په اندازه کې د مرکز نه د ټیکس په محصولاتو کې 902 ارب روپۍ، د ترهګرۍ خلاف جنگ کې تقسیمېدونکو مالیونه 1.8 ارب روپۍ، د ګیس او تیلو رایلټۍ کې 2.2 ارب روپۍ، په ځنګلو کې د راپریوتي لرګو د خرڅ نه 2.2 ارب روپۍ او د بجلی د اضافې په مت کې 3.3 ارب روپۍ او دغه ډول د بجلی د منافع په بقایجاتو کې 8.8 ارب روپۍ شمیرلې شوې دي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا پیښور.
د سواد د سلورمې درجه یا کلاس 4 سرکاري نوکران وایي چې تنخواه یې 40,000 ده او د کور اخراجات یې د 100,000 نه زیات دي. دوی په دې بجټ کې په خپلو تنخواګانو کې د زیاتۍ لپاره احتجاج کړی دی. د ډیوه خبریال فیض ظفر په دغه نور تفصیل د سوات نه تاسو ته وایي.
د سوات په سرګړی محکمو کې د سکیل سلورم یا کلاس 4 نوکرانو د صوبای حکومت په روان بجټ کې د خپلو تنخواګانو د زیاتولو لپاره احتجاج وکړو او د دوی حال چې ریپنا تر مکان باغ منګور ګوري جلوس وستلو.
بلکې کومه منګای روانه ده زمونږ تنخواګانې باندې په دې گزارنه کېږي، لکه په موږ پسې 30,000 روپۍ د ګیس بل راځي، 10,000 روپۍ را پسې د بجلی بل راځي، داسې 15,000 روپۍ موږ د کور کرایه ورکوو، تنخواه زمونږه 40,000 روپۍ ده. نو موږ د حکومت وخت ته وایو چې تاسو کله د بهر ملکونو پیښې کوئ د هغه ملکونو مراعات هم موږ راکوئ. نو زمونږ د حکومت نه دا اپیل دی بھرپور چې د منګای سونه د هغې په تناسب باندې موږ تنخواګانې سیوا کړي.
دوی وایي چې ګرانی ډېره زیاده ده او د دوی تنخواه ډېره کمه ده، او دوی ته چې کومه تنخواه ملاویږي په هغې کې د ګیس او بجلی بل هم نه پوره کیږي.
کلاس 4 زمونږ 4 سکیل له 4 سکیل کې زمونږ نش برابر تنخواه را 10,000 سالوزر تنخواه را. نن د بجلی بل لګوره 3,000 بل شپږ زره بس ټیکسي، دیسره ګیس بل لګوره دیسره کور کرایې ته ګوره. موږ نن راو دیو مجبور شي یو زمونږ د بچو تعلیم زمونږ د بچو نور مراد د جمع بچو کپڑے جامې دا به نشته، ا ترخه موږ په ټیکس په ذریعہ ټول واپس بیا ورکو.
دی وای چې ټول سرکاري دفتری په دې نوکرانو چې دیږي که زه سرکاري افسر د دفتر سبایي وي او کاغله چای ډوډۍ راوړل وي ټول کار د نوکران کوي.
دا هغه طبقه ده چې دا افسر ته کمره سپا کوي، دا دفتر سپا کوي، دا د عوامو چې دی لکه کراوډ کنټرولنګ کوي سیستم چې دی لکه هغه د دینه بغیر نه چلیږي. خو دا چې څومره اهمه ده نو دونه په مشینری کې د دې هغه حیثیت نه دی، هغه مقام نه دی کوم چې پکار دی.
دوی وايي چې په دې بجټ کې د دوی تنخواه د ګرانې په حساب زیاده نه کړې شو، نو دوی به ټول صوبه کې پالتال او کار بندیز مجبور شي.
چې بچی زمونږ نه هر ځای ژوند نه خو بیا مرخه دی، زمونږ سلویخ زر روپۍ تنخواه ده او چې زمونږ خرچو ولټه منګه اختر نه کوو، خوشحالي نه کوو، غم خادي نه کوو، پیزار جامه نه لرو، بیا هم زمونږ خرچه 1,00,000 روپۍ ده ځکه چې دا ټول منګای روانه.
تیر ورځ د خبر مخواده خزانه مشیر په یو خبری کانفرنس کې ویلی وو چې پر روان بجټ کې به په صوبایي محکمو کې کارکوونکي د سرګاري نوکران تنخواګانې به د 10 نه تر 15% پورې زیاتولی شي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت په مرکز نیوکه کړی دی چې د خالی په ورځ رابلل شوی د خصوصي اقتصادي کونسل یا اس آی اف سی په غونډه کې د صوبې وزیر اعلی نه رابلل د وفاق د اصول خلاف ورزی ده. څېړونکي وایي چې د مرکزی او د پختونخوا حکومت ترمنځ سیاسي شخړې روانې دي او دا اختلافات به د صوبې په تاوان تمام شي. خو مرکزی حکومت وایي چې د خصوصي اقتصادي کونسل ګټه به د ملک ټولو صوبو ته رسیږي. نور حال د ډیوه خبریال ارشد مومن په خپل راپور کې د پیښور نه تاسو ته وړاندې کوي.
سیولونکو وایي د مرکزی او صوبایي حکومت ترمنځ سیاسي شخړې روانې دي او په داسې غونډو کې د صوبې د نمائندګۍ د نشوالي د وجې د صوبې اقتصاد اغیزمن کېدای شي.
چې خبر پښتونخوا چې د دهشتګردۍ متاثر ده هغه د یو بل سیاسي جنگ اخکار شي. نو کچرته علی امین ګنڈاپور چې دی هغه په دې میټینګ کې شرکت نه کوي، هغه نه راغواړي. زما په خیال دا د خیبر پښتونخوا سره یو زیاتی او د دې ذمہوار چې دی هغه به وفاق همي او د دې سره سره خیبر پښتونخوا چې کوم حکومت دی هغه به همي، ځکه چې هغه د خیبر پښتونخوا په وسایلو باندې د پی ټی آی سیاست کول غواړي. دا ډیره د افسوس خبره ده.
د پاکستان تیر اتحادی حکومت د تیر کال په 28 جون د اقتصادي چیلنجونو د پاره د زنګړو پنګونو د سہولت کاري د پاره کونسل جوړ کړي او د هغه وخت وزیر اعظم شیبا شریف دغه کونسل په حواله ویلیو کونسل به د اقتصادي بحالې د پاره په پالیسیو کې لارښوونه، دوام او موثر عمل یقیني کوي. د اس ای اف سی په غونډه کې د صوبو وزیر لاګان، وزیر اعظم، اقتصادي مامورین او د پاکستان د پوز د سرلخکر په ګډون پوزي کارکونکو د کونسل برخي. سیړونکو وایي په پاکستان کې د سیول ادارو په پالیسیو د عسکري ادارو اثرات زیات لیدل کیږي.
زمونږ د ولس اومده يرده چې دا خلک به بیا انویسټمنټلی زمونږ په نوم باندې لی، د ولس په نوم باندې لی، هیڅ قسمه د خیر خېګل پر پدې ټوریزم یا پسمان نه لګي دې جیبونو ته بزی او لګم د پس په خپل یو لیک چې تاروږي چې پلان کې ملک انویسټمنټ کړی په لاندې پراپرټي او اس چې کوم نیغال د سیو کړی دی.
د مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیر اتا تارل خبری کانفرنس ته ویلي چې د اس ای اف سی په ضد یو منظمه پروپاګاندا روانه ده. نوموړي ویلي دا پروپاګاندا په داسې وخت شروع شوې چې د متحده عرب اماراتو حکومت په پاکستان کې د لس عرب ډالره سرمایه کاری ژمنه کړې ده. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، دیوا، پېښور.
د مالی مرستو نړیوال ادارې آی ایم ایف ویلي دي چې د مالی مرستو لا پسې د غزولو په لړ کې د پاکستان سره په رسمي کچ لوزنامې ته رسیدو لپاره خبرو کې لوی پرمختګ شوی. پاکستان ته د آی ایم ایف د پلاوی مشر نیتن فورټر اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره په دې اړه باندې خبرې اترې کړې دي. موږ سره خبریال الیاس خان صاحب دا وخت ملګری شوی دی، غوښتنې تفصیل اخلو. الیاس خان صاحب، ستړي مشي. الیاس خان صاحب، کده دغه خبر او د آی ایم ایف لخوا د جاری شوی بیانې نور تفصیل زمونږ کتونکو ته ورکړي.
جی بالکل اشفاق صاحب، د آی ایم ایف دغه ډله تقریباً لس ورځې په پاکستان کې پاتې شوه. په دیارلسمه مئی د پاکستان ته راغلی وه او پرون زیارت په ورځ دا خبرې اترې مکمل کېدو وروسته دا واپس تللې ده. نن چې کوم بیان د آی ایم ایف لخوا رایټرز خبرې ادارې مطبوعاتو ته ورکړی دی، نو په هغې کې د دې مشن مشر امپورټر دغه وینا ده چې دغه خبرې اترې د اوږدمهاله پور نوې پور به چې پاکستان کوم ترلاسه کوي دغه ډېرې ګټورې ده. بللې دي او ویلې دي چې دا د هغې رستو اوشلو کله چې پاکستان لنډمهاله درې ارب ډالره پور پروګرام په کامیابۍ سره ترسره کړو، اوس په نوي پروګرام کې په پالیسي کچه به هم نورې خبرې اترې کېږي. خو تر دې دمه چې کوم دغه شمار شمېرې د پاکستاني چارواکو دوی ته وړاندې کړي دي چې د آی ایم ایف کومې غوښتنې وې یا شرایط وو، هغه باندې پاکستان څومره څومره عمل کړی دی، نو تر دې دمه د دغه مشن مشر دغه کامیابی بدلې دي. خو دې سره یې دا هم ټینګار کړی دی چې پاکستان ته به دغه اقتصادي اصلاحات جاری ساتل وي، ولې چې دا د نوی کور د حجم یا د پیسو نه زیات مهم دی. کوم بچې د پاکستان اقتصاد مخ په وړاندې بوزي او دا به وده عمومي، دا به مضبوط شي. په دې لپاره به دغه اقتصادي اصلاحات کوم چې د تیر حکومتونو خاص کر د تیر موقتي حکومت د وخت نه هم را روان دي، پاکستان به دغه جاری ساتي. نو دغه خبرې اترې که څه هم پاکستانی چارواکي په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو بیا د څېړونکو سره چې زموږ کومې خبرې شوې دي د اقتصادي چارو خبریالان یا اقتصاد پوهان، د هغوی دغه وینا ده چې بغیر د اقتصادي اصلاحاتو پاکستان سره بله څه لار نشته. ولې چې پاکستان دا وخت که څه هم د ډیفالټ نه تیر باندې بچ شلو، د آی ایم ایف دغه لنډمهاله پور اخیستلو او خاص کر دوستانو هیوادونو کم د پاکستان په خزانه کې پیسې خو دي، اوس هم تقریبا 9 بلین ډالر د ذخیره دي. په هغه د 71 شیر بل ټول پیسې د سعودي عربستان، د یو اے ای او د چین دي. نو دا به هم د ایم ایف دی ډلې ویلې دي چې پاکستان ته به اقتصادي اصلاحات جاری ساتلو سره چې کوم دوستان هیوادونه دي هغوی مرستې هم کره کول وي، یعنی صرف په آی ایم ایف باندې به اډانه نه کوي او دغه رنګ چې نور چې کوم دوستان هیوادونه دي او د بیرونی سرمایه کاری لپاره او خپل ټیکس آمدن سیوا کول، دغه رنګ حکومتي ادارې چې کوم په زیان کې دي هغه سمول یا شخصي څانګې ته ورکول، او د دې تر څنګ بیا د څېړونکو دغه هم وینا ده که څه هم موجوده حالات کې د پاکستان لپاره د آی ایم ایف دغه پور د اوږدمهاله پور ډېر زیات ضروري دی، خو دا چې کوم شرایط دي دا ډېر سخت دي. او دې سره به د وړاندې نه چې پاکستان کې درانی ده دا به نوره ځکه سیوا کېږي چې نوي ټیکسونه به د 1400 ارب روپو لګول کېږي، او د دې تر څنګ د بجلی او ګیس بای به نورې لوړول شي او پټرولیم لیوی باندې هم خبرې اترې روانې دي. نو دې سره بیا د څېړونکو دغه وینا ده چې پاکستانی اولس په راتلونکي درې کاله نور هم ګرانۍ ته ځان نیسي.
الیاس خان صاحب، د آی ایم ایف لخوا چې کوم شرایط په اقتصادي چارو کې اصلاحات تاسو ذکر وکړه، د هغې چې کوم شرایط پاکستان ته وړاندې کړی شوي یا ورکړی شوي چې په هغې کې د نیٹ چې کوم د ټیکس جال دی هغه سیوا کولی غزولی تر هغه کسانو پورې رسولی چې کوم شتمن خلک دي د ملک دا غینه ټیکس راغونډولو کې اضافه راوستلو پاکستان ته او دا شاند کې د انرژي په مت کې چې کوم دینو زنې چې کوم دغه دی پیسې دی پاره کې د اضافه کولو غی چې کوم غوښتنه و بیا په ملک د نننه دا سیوشمیر نور اصلاحات چې کوم د دې مطالبه وي په دغه کې د پاکستان کارکړدګي غی څنګه بللې د پدغه خپل راپور کې پدغه خپل خبري کان چې کوم غی خبر پانه خبره کړی
جی اچ پاک صاحب دغه کې هډیر تفصیل تدوینې دي تلې خود دوی صرف دغه ویناوه چې کم دغه اقتصادي اصلاحاتو دغه ایجنډا د پاکستان چې د اوړان دنه پای باندې ظاهر د چکار پیل کړي نو ذکر دغه لړ مهاله درې رب ډالر دوی ته ملاو شو او دویم پور چې کم دوی خاص کړي دنه پاګې باندې هم دا خبر درې پیل شي او زیات تر امکان دار چې پاکستان ته به دغه ډالر حکومتی خرچے رقم جال نہ صرف وفاق کے بلکہ ترقیاتی کمے راوستل گامونا با پاکستان تا ارو مرو اخشتل وی کالج ددی پرت بیا پاکستان سره بل سلار نشتا چې دوی تا دا قرض ملاو شي او دا رنگ بیا ورته د نور چکم ورلد بینک ته یا ایشین ډیولپمنٹ بینک ته یا نور پیرس کلب ته بای لیٹرل چکم ملکونه دي چکم قرضې ورکړي نو هغه ځکه دې سره تړلې دي د ایم ایف ته قرضو سره کله چې تا قرض پاکستان ته ملاو شي نو دا نور ادارې به هم پاکستان ته خپل قرضې ورکوي او د دې ترڅنګ چکم د خزانه وزارت بیا دغه سرچینو له کوله دغه ویلې دي چې تقریبا 12 بلین ډالر کم بارا کې چې ایم ایف هم په دې پریس ریلیز کې ویلې دي چې دوستانو هیوادونو سره هم پاکستان خپلې تماس نیسي او دغه پیسې به دا وینا خلی د کورونا نو هغه تقریبا 12 بلین ډالر خزانه وزارت دا وایي چې راتلونکي کال کې به پاکستان ته د چین سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو څخه ملاو شي
ډیر مننه الیاس خان صاحب تاسو
مننه
د پاکستان حکومت په شپږم مارچ به شام ځانمرګ بریټ کې د وجل شو 15 چینایي انجنیرانو د کورنۍ لپاره 2.58 میلیون ډالر ورکولو منځوري ورکړی ده. څېړنکاران وایي چې دا د حیرانتیا وړ پرمختګ دی چې څنګه پاکستان دومره زیاتې معاوضې ورکولو ته راضي شو. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه خبریال احسان محمد خان د سیمینار وړاندې کوي.
په بشام ځانمد ګبریت کې وجل شوی 15 چینایي انجنیرانو د پاره د دې موضوع پریکړه د اقتصادي همکارۍ کمیټې په غونډه کې تر سره شوی او د پاکستانی حکومت د اعلان تر مخه چینایي وګړو ته به مجموعي توګه 15 لک او 30,000 ډالر ورکول کیږي. سړنکاران وایي هر سوچ دغه ترهګر برید هدف په سیمه کې رواني پروژې ودرول وو خو بیا په دومره زیاته کچه موضوع ورکول یقیني توګه د پاکستان غونډې هیواد لپاره یو لوی مالی زیان ګڼل کیږي.
دا کومه پروژه چې د چینیانو په تاغون سردنو په دیب کې مخکې هم یو پیره داسې بریدونه شو په هغې کې پیسې ورکړې وې چینیانو ته د هغې کوم کورنۍ چې دي نو دغه یو داسې دی چې یو زیان خو مالی ورسید د ایم ایچ په حوالې کې موږ وګورو د پاکستان د امنیت سوالونه او د هغې سره سره مالی زیان هم دی. دا چې زه ګورم نو دا یو ښه تاثر نه غورځوي چې دغه به نه صرف پاکستان ته ځاني زیانی او یا مطلب ځاني نقصان وي خو دغه سره سره به مالی نقصان هم ډیر زیات وي.
د مارچ په شپږم د خیبر پختونخوا په بشام کې د چینایي انجنیرانو په قافله شوی برید کې 15 چینایي انجنیران او یو پاکستانی ډرایور وجل شوی وو. د پاکستانی ډرایور د پاره هم د 15 لک روپو ورکولو اعلان شوی. د دغه اعلان تر مخه یو چینایي وګړي د پاره 15 لک 48,000 ډالر یا نږدې 14.13 لک روپۍ د هر یو وجل شوی چینایي کورنۍ ته په چین کې د پاکستان سفارت په لاس رسول کیږي. د پاکستان حکومت تر مخه د ماویزه د چین سره د خواخوږی یا د غوره نیت سرګندونی په اساس ورکول کیږي. سیړونکو فخر کاکا خلوای د پاکستان چین سره د تاریخي اړیکو داوی څخه انکار نه کوي، خو دا ډول ماویزه ورکول بیا په دې اړیکو پښتنې هم راوچتوي.
دای په نتیجه کې د پاکستان په نړیواله کچه باندې کوم بدنامي شوې ده. د ټولو نه غټه خبره دا ده چې چین موږ ملک سره د دې تعلقات کې کم تاوتریخوالی راغلی دی او په تیره تیره دا دومره غټ مالی نقصان. نو زه دا ګڼم چې دا نه صرف د پاکستان د مفاداتو لپاره به اوس مخکې مسلې جوړي، بلکې په خپله د چینایان کوم په پاکستان کې میشته دي، ځکه چې اوس نور که چېرې په داسې یو بوت سره دومره غټ کارونه کېدي شي د پاکستان پر ضد، هغوی بیا کوشش کوي چې داسې قسمه واقعات نور هم سیوا کړي.
د بشام ځانمرګي بری دروسته د پاکستان حکومت ویلی وو تر هغه به د تپری نګدي چې د چین او پاکستان اړیکو ته زیان ورسوي. د یادې پیښو وروسته چین د بریټ پاړه د بشپړه پلټنو غوښتنه کړې وه او یو چینایي پلاوی هم د پلټنو د پاره پاکستان ته راغلی وو. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د ډیو ټی وی خبرونه تنې خپل غو واشنگټن ډی سی نه غواګي. د ملګرو ملتونو ستر عدالت اسرائیل ته امر کړی دی چې زر تر زر د غزا پر رفح خار کې پوځي عملیات ودرئ. خدا سي نخ کاری چې اسرائیل دا امر ومني. یاد دی وی چې هم دی اونې د اروپا دریو ملکونو ویلي دوی په فلسطیني ریاست دی او آزاد ریاست په توګه ومني. د دغه او د دې سره سم په نور تفصیل باندې زمونږ همکار پیر زبیر شاه صاحب د وخت مو سره ملګری دی او تار کړل. ډیر زیات وبخی د پیر زبیر شاه صاحب سره به هم په دغه موضوع باندې پس شی بو نو پیر زبیر شاه صاحب موږ سره دی او دا وخت نو ګورو چې موږ پیر زبیر شاه صاحب طرف ته لاړ شو دا غینه به دغه تفصیل واخلو. پیر صاحب ستړي مو شي مننه. پیر صاحب دغه ملګرو ملتونو چې کوم عدالت خصوصی هغه چې کوم فرفا کې د اسرائیل نه د پوځي عملیاتو د تړلو کوم غوښتنه کړې ده، په دغه کې کوم داسې خبرداري دي ته ورکړل شوې دي د نړۍ لخوا غبرګون څه دی، د اسرائیل لخوا په دغه کوم غبرګون مخې ته راغلی دی، د دغه فیصلې یا د دغه بیانیې نور تفصیل څه دی که اوریدونکو ته ورکړي؟ تاسو غږ راځي پیر صاحب؟ ز فکر کوم چې د پیر صاحب سره زمونږه کرخه یا چې زمونږ کوم رابطه ده هغه څینه ده او دغه غږ موږ ته څینه راځي. نو فکر کوم زمونږ اوریدونکي به هم دغه غږ په صحیح توګه نه اوري، څنګه چې دغه سره زمونږه دغه رابطه بحالیږي او دغه سره خبرې ترې زمونږ سمیږي، نو بیا به خامخا دغه نه په دغه باندې تفصیل اخلو. پیر صاحب که خپل ځواب موږ ته راکړي.
ما غږ درځي اوس
راغم راځي بالکل صحیح دی.
اصل کې د خو یو خدید نه دا چې کوم جنوبي افریقا دا حکومت هغه دا وړاندې کړو دا کیس د انټرنیشنل کورټ اف جسټس مخه تا، نو هغه کې خدوی دا ویلی چې مکمل دزبندی دی وشي. خو دا چې موږ عدالت حکومت فیصله کړی دا په دې کې دوی تش تا اسرائیل ته دا غوښتنه کړی دا تاسو پر افا کې حکومت عملیات کوي لګیا دی هغه بند کړي. د نه علاوه چې دلته کوم په اسرائیل باندې د نسل کوشش کوم هغه دی تورن دی دغه پارا پکار دی چې اسرائیل الته حکومت تحقیقاتي ټیم وی یا خلکو چې کو تحقیق کوي او الته انویسټیګیټ کوي هغه ته د رسایي ورکړی شي او بل په د غزا ته د حکومت د امداد ترسیل دی هغه سوال دی هغه د یقیني وساتل شي چې هم د کشان رواني. نو بارل دا فیصله څنګه تاسو ویل چې دا اسرائیل خود ودا نه مونی ولې چې اسرائیل خود سره دا کورټ نه مونی او د نو مخکې هم د عمدک انټرنیشنل کریمینل کورټ چې کوم دی او وی چې کوم او وی پروسیکیوټر دی هغه غوښتنه کړې و چې پکاره چې اسرائیل چې کوم مشران دي نتنیاهو په شمول او وی دی ونه ولې شي دغه سه حماس چې کوم مشران دي هغه هم یاد کړو چې دوی به جنگي جرایم کې دي پکاره چې دوی بند کړی شي. نو دا اوس هغه شوه دی او د نه به حکومت فیصله ده په دې باندې چې اسرائیل باندې کوم الریډي فشار او هغه دا د چ نور به هم زیات شي. او څنګه تاسو وې چې د نه مخکې ابو لورز درې هوادونه ناروې او ایرلند او چې کوم سپین د دوی او اعلان کو چې مونږ به اتوښتم وینا فلسطینی ریاست په ځانګړې توګه ومنو.
پیرشب د دې وخت ته تاسو چې ګورئ لکه پرنيز دی چې د جرایم نړیوال عدالت هم د اسرایلی وزیر اعظم د دفاع وزیر او د غشنده حماس د دریو مشرانو د پاره د اریسټ وارنټ جاری کول هم خبره کړې و. دې وخت ته چې ګوري او د غزا د عملیاتو یا په غزا کې د اسرایل لخوا چې کوم اپریشن شروع کړی شوی د هغې هم تر دې ځایه را رسیدو کې چې اوس دا وخت کم تاسو ګوري د دې څنګه تاسو څېړنه کوي چې تاسو وخت څومره نازک وخت چې په دې وخت کې دا بیان مخې ته راځي.
مجھے دا خو واقعی یو طرف ته خو ګوري الطرفه کې اسرائیل مکرسان لګیا دی د یو ان چې کوم کسان دی هغه دا وایي چې تقریبا اتله ک خلق دلته نه کوم رفانه غشوي دی به کور شوي دی نو دا یو خو او فشار په مونګورو چې په زیاتیږي په اسرائیل باندې د اسرائیل پالیسیانو باندې سپیشلی په رفاه کې چې کوم کې د امریکای په شمول یو ان ټول ورته ویلو چې تاسو ولته نه ځای نه مخکې چې تاسو سره یو باقاعده پلان نه وي چې خلکو سره بس کیږي د امداد سره بس کیږي څنګه به خلکو ته رسی. نو هغه شکه اوس فشار په هغه باندې زیات شو دغه سي اسرائیل هم مکه خبره کوي هغه وایي چې مونږ په رفاه کې عملیات نه وکړي او حماس مونږ دلته نه ختم کړي نو بیا و م اکتوبر پر شان واقعات پکیږي او د جنگ شروع کولو چې کوم مقصد دی هغه نه پوره کیږي د رفاه عملیاتو نه بغیر. نو د ټیم کې اوس مونږ ګورو چې کوم د صلح خبرې وي د دزبندي خبرې وي هغه هم ډېر نږدې شوی خو بیا په شا لاړې اوس بیا چې کوم د تسیای مشر دی هغه د خبرونو دا د چې هغه بزر زی یورپ ته او هغه به ملاوي کې د موساد مشر سره او د قطر چې کوم مشران دی هغه سره چې دا کوم خبرې وي چې کوم درېدل دي دا هغه کې. نو دا ټیم ډېر مهم دی امریکا هم کوشش کوي اول ورځ نه چې اسرائیل باندې چې تاسو دا جنگ زر تر زر راغونډ کړئ د نمخ کې چې دلته سیاسي بایدن حکومت ته هم مسله ده ووټران دی الیکشن کال دی الته هم موږ وینو چې په اسرائیل باندې فشار زیاتېږي او بیا په هغه باندې انډایرکټلی په امریکای باندې. نو دا ډېر اهم ډیولپمنټس په دې ټیم باندې خدای دا دی چې فلحال خو په فلسطینیانو یا په غزا کې چې کوم خلک دي په هغه به داسې خاص اثر نه وي لانګ ټرم کې به دې اثر وي خدا دې چې دا درې هوادونو منلو سره او د اوس د سي جي هغه سره نو دې باندې اسرائیل باندې فشار نور هم زیاتېږي.
ډېر مننه پیر صاحب تاسو
ډېر مننه.
قدرمن اردوونکو د ډیوا خبرونه ته غوږی یواری بیازو سیمتا د پاکستان په خوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر شاهد خان عباسی ویلی دی چې د پاکستان د موجوده چې کوم ائتلافي حکومت ته د مسلم لیگ نون په مشرۍ نو دا حکومت هم هغه سي هایبرید حکومت ته څنګه د عمران خان حکومت مانه دا چې ګنې دا حکومت خپلواک نه دی. څلنکار د شاهد خان عباسی دغه سرګندونو ته په کم نظر باندې ګوري د ډیوه خبريال عثمان خان یې نور تفصیل تاسو ته وایي.
نائب کا د واکمن مسلم لیگ نون نامرور او پخوانی وزیر اعظم شاهد حقان عباسی ویلی د هیواد پاین کی د هایبرید ډول حکومت د پاره ځای نشتا خو سیرون کی وای د پاکستان جمهوریت مدام یو سو هایبرید بڼه لري او زیاتوی د کال 2014 نورستا جمهوری نظام کی د غیر جمهوری قوتونو لاسوهنی نوري کوي شوی دی.
2018 کې بیا د هایبرید نظام حکومت هغه لیول باندې ورسېدلو سم مونږ ټول خلک پوه شو چې پاکستان کې کم نظام دا او په دوه وخت باندې ګوره د یاد 27 د عمران خان د تګ نه پس دلته کې هغه هایبرید نظام هم اوسنه دا اوس دلته کې غیر اعلانیا ماشالا دا.
د روان کال د فبروري په میاشت کې په لندن، نیویارک او بینکاک کې میش د سیډنی ادارې اکانومیست ډیلی د معلوماتو څنګه په خپل ریپورت کې ویلو چې پاکستان د هایبرید ډول حکومت نه هم لاندې غورځیدلې او دا د زورواکۍ یا استبدادي هیوادونو په ډله کې اچولیو. پا په پاکستان کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان سیاسي ملګری په اوسنی حکومت تور پوری کوي چې دوی د استابلیشمنت یا فوس په مرد حکومت ته رسیدلی او دغه ډول د اوسنی حکومت مشرانو اوس او پخوا په عمران خان تورونه لګوي چې تیر حکومت یې د ولس پرای نو جوړ کړي.
زدا غنم چې تیر وختونو کې هم دا ډول ماډل جوړ شوی وي. آیا د عمران خان ماډل هایبرید نو؟ میر صاحب، زه ډیر په ادب سره تاسو نه خواست کوم چې د جنرال باجوا او عمران خان هم یو ماډل جوړ شوی وو.
پاکستان کې داسې فکرونه کیږي چې په هایبرید نظام کې د حکومتي نظام کوم اصلي ذمہ وار نه معلومیږي، نو ځکه ډیر تاوانی ولسترسي
چې لکه خلک ووټ ورکي پارلیمان ته خپل نمائندگان ولیږي، دا غوی نه دا تمه وی چې دا به د ولس ملګری یو پالیسی را جوړوي، خو بد قسمت نه دا خو کنټرول نه وی په پالیسی باندې. پالیسی که بیا ناکامه شولا نو دا غی چې کم کاست دی هغه سویلینس پی کوي، هغه ډیموکراسي پی کوي، ډیموکراسي پی بدنام شي، جمهوریت بدنام شي. خو که کامیاب شولا نو بیا کریډیټ چې کم دی کنه هغه خلک خلی کم چې بیهایند د سین کنټرول کوي نظام.
د پاکستان فوز او پوزي مشرانو د یو کال نزياتي مديره سيسو واري ویلي سياست کې مداخلت نه کوي. په یو یا دوه مطبوعاتي غونډو کې د فوز مشرانو تیر لاسوهني تیر وطني بللي، خو د فوز په وضاحتونو د سياسي مشرانو او ولس تسلي نه ده شوي. د سياسي چارو کارپوهان بیا زیاتوي طاقتور هلکي مدام د خپل طاقت ساتلو لپاره د ولس واک او د جمهوري اقدارو د تروړلو په هڅو تورن کیږي.
مطلب دا دا چې د سیاسي خلکو سره هیڅ واک اختیار نشته، د نامي واک اختیار هم ورسره نشته، او بلکې دې ته دا پته وي سمو د چا په خلی راغلی یو، د چا په نظریات راغلی یو، او د چا په خلی بوزو او هغه د څه غواړي موږ سه وکړو.
د پاکستان خیبر پختونخوا صوبه کې د کال 2019 راهیسي فوسته حکومت سره د ملاتړ په نامه د یو قانون تر مخه د بیسار اختیار ورکولو، د ناکدینو په وینا بلوچستان صوبه کې فوست سره زیات اختیار او کله کله په پارلیمان کې او عدالتونو کې د فوست پرول نیوکي په هیواد کې د هایبرید رژیم یا واک داوی لا نوري پخې کوي. او رسته مثال د عالی عدالت د یو قاضي محسن اختر کیانی په یو اورونه کې د پختنه چې وای دا هیواد به استخبارات ادارې چلوي او کنا دا این او قانون لاندې به مخکزي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د امریکای صدر جو بایدن انتظامیه لاندې د امریکا پخوانی پوزیانو ته د پراخه صحیح پاملرنې لړکې د 15.5 بلیون ډالرو نه زیات رقم ملو شوې دي. خو پخوانی صدر ډونلډ ټرمپ وایي کله چې د وایټ هاوس کې وونه پخوانی پوزیان زیات خو د وایس اف امریکا خبریالی ویرونیکا بالدیراس اګلاسیاس دیتا کتنه کړی دا چې پخوانی پوزیان درتلونکو صدر نه د څه هیل لري. دا راپور زمون همکار ارباب محمود لري تاسو وړاندې کوي.
نږدې 8,000 پخوانی امریکني پوزیان چې زهرجن شیانو ته مخامخ شوي وو د نوکری په وخت دوی د پیکټ لا یا قانون نه ګټه پورته کړی دي. زپل شبو او ژوندۍ پاتشو کسانو سره د صحت د پراخه پاملرنې امرستو لړکې صدر جو بایدن دا قانون په کال 2022 کې لاسلیک کړی وو. د چرشنبه پر ورځ بایدن ویلی وو چې تر اوسه پورې د پیکټ اکټ لاندې د لس لکه درخواستونو منظوري ورکړې شوې ده.
د سا تکلیف کینسر، د مغزو کینسر، خلک چې ډیر زپل شوي دي، تاسو ته به دا ثابتول نه وي چې د نوکری په وخت دا ستونزه راولاړه شوې ده. د پیکټ اکټ په وجه اوس به تاسو ته دا ثابتول نه وي.
بایدن د خپل انتظامی په وخت کې د پخوانی پوزیانو، د هغوی پاملرونکو او د ژوندۍ پاتشوو سره د مرستو ذکر کړي او ویلي دي چې دواړو ګوندونو په شریکه د ډیر شونه زیات قوانین جوړ کړي دي.
موږ وسایل زیات کړي دي چې د پخوانیو پوجانو د بیکوري ستونزه ختم کړو. په خاص توګه له پخوانیو پوجانو سره د مرستو لپاره موږ په سلګونو د نفسیاتي روغتیا کارکونکي په نوکری اخیستې دي او دوی ته موږ تربیت ورکړی دی چې داسې وکړل سي په پخوانیو پوجانو کې د ځانمرګۍ خاموش لعنت ختم کړو.
د 2023 صدارتي زغل کې د بایدن مخالف ریپبلیکن ډونلډ ټرمپ وايي د صدارت په وخت پخوانی پوځیان خو. ټرمپ د 13 نومبر په میاشت کې د خپل د دریز یو ویډیو خوره کړې و.
په هیواد کې مونږه د 33,000 نه زیات بے کور پخوانی پوځیان لرو او دوی ډیر د بے وسه ژوند کوي. دا شرم دی. زما د سلورو کالو د صدارت په موده کې ورسره مونږه ډېر مرسته کړې وي، هغه اوس ختم کړي شوې دي.
ترامپ ویل دی چې بیرته صدر شو نو دا به بدل شي.
په لومړي ورځ به زه د ناقانونه غیر امریکایانو د سرپناو د ترانسپورت لپاره د بایدن د بیکچا مالی مرستو ختمولو لپاره انتظامی امر لاسلیک کوم او د دې یو غټه برخه به د بیکوره پخوانی امریکایي پوځیانو په سرپنا یقیني کولو او په علاج لګول کیږي.
دی نېشنل اسوسییشن اف سوشل ورکرز نومېدلې ویل دي چې د بایدن او د ټرمپ دواړو د صدارت په دورونو کې د پخوانی پوځیانو صورتحال خښوي دي.
individuals have been experiencing
خلکو ته په دې نظام کې د شاملېدلو او د لاسرسي ستونزې راوخته کیږي او د سره سره د کاغذي کاروای د ډیر انتظار او د مرسته کوونکو د کمې ستونزې هم موجود دي.
رستونی د مثال په توګه د پخوانی پوزیانو د صحت مرستو ته لاسرسي یا سیوا کړي او دوی کول شي د پخوانی پوزیانو د چارو د سانګې نه بهر د مرسته تر لاسه کړي خو ستونزې لاشته دي. سټریټ وای د امریکای راتلونکي صدر تبا د پخوانی پوزیانو نفسیاتي صحي پاملرنې ته د لاسرسي او تجربه کار ډاکټرانو سیوا کولو ته خصوصي توجه ورکول وی. د وایس اف امریکا د خبريالي ورونیکا بالډراس اګلیسیس د پارا ارباب محمودري وایس اف امریکا دیوا واشنگتن ڈی سی.
د امریکا صدر جو بایدن د کینیا صدر ویلیام روټو ته د خپل لومړنی ریاستی سفر په وخت ډیر زیات درناوی ورکړی او ورله یې زیات استاینه کړې ده. د زیارت په ورځ بایدن اعلان وکړ چې شرقي افریقایي هیواد بعد نیټو یو لوی اتحادي جوړ کړي. دا به د سب سهارا لومړی هیواد وي چې دغه حیثیت به ترلاسه کړي. دا ګام په داسې وخت مشرقي افریقا ته د امریکا امنیتي همکارۍ انتقالولو یو اشاره ده چې امریکایي ځواکونه د نایجیریا د نایجرنا د وټو تیاری کوي. د وایټ هاوس لپاره د وایس اف امریکا خبريالي انیتا فاول راپور د زمونږ همکار نوشروان قلندر په غږ.
دا یوازې لاس ورکول نه دي، دا د ډیر لوی کار پیل دی. صدر جو بایدن د زیارت پنځمه په ورځ د کینیا صدر ویلیام روټو ته په وایټ هاوس کې هرکلی ویلو. دا په تیرو 14 کلونو کې د کوم افریقایي لیډر لومړنی ریاستی سفر دی. هغه په نرم قوت سره دا رسم سرتور سو چې پکې نور ډیر سره درنه ریاستی مقامی روټه هم شامل و. بایدن اعلان وکړلو چې هغه به کینیا د نیټو د یو غیر اتحادی غړي په حیث ومني. دا حیثیت د امریکایي تربیت او آلاتو ته د رسای حق ورکوي.
دا د ترهګرۍ ضد د کلنو عملیاتو د شریکې همکارۍ تکمیل دی چې په ټوله مشرقي افریقا کې یې داعش او الشباب کمزوري کړی دی. د اوکرين لپاره زمونږه شریکې مرستې د ملګرو ملتونو د چارټر په شاد نړۍ اترول دي. په هیټي زمونږه ګډه همکاري عدم استحکام او ناامنۍ راکمولو ته لار جوړولو کې مرسته کول دي.
روټو خپل هغه خواسته بیا زور ورکړلو چې امریکا دې د افریقایي هیواد د قرضونو بیرته واپسې طریقې کار کې د خپل ژوندو مرستې ډبل کړي چې زیاتره قرضې پکې د نړۍ تر ټولو غټ قرض ورکوونکي هیواد چین دی.
تر څو پوري چې دا زړه زړه ونه کړې شي نو ازادي، جمهوریت او د قانون حکمرانی به په غټ خطر کې وي.
شیډول کې وایي چې د امریکا خارجه وزارت لخوا مرتب کړې شوې د کینیا په اړه د بشري حقوقو لړل ریکارډ د اندېښنې راپورته کوي چې څنګه به خپل دا نوې حیثیت وکاروي.
کینیا هاز سیریس ایشوز
په کینیا کې د حکومت لخوا له عدالت پرته وژنې په زور د لادرکیو تشدد غیر انساني ظالمانه او د کمزوري کولو بیلابیل قسمه سزاګانې سنجیده ستونزې دي چې د امنیتي ادارو لخوا کیږي نو دا اندېښنې به هم پیدا کیږي چې د حکومت عملی دا برخه له پامه غورځول کیږي چې ګنې امریکا په افریقا کې د جمهوریت ودې ته دومره پام نه کوي او امریکا په حقیقت کې د مستحکم جمهوریت امنیتي اړخ څخه په شا کیږي
روټو په واشنگټن ډی سی کې د ورځې د اوږدو هلو زلو په وخت یو شمیر نورې لوزنامې هم وکړلې او د هیټي هیواد ته د کینیا د یو زرو امنیتي ځواکونو د افسرانو د لیږلو په منصوبه هم بحث وکړلو د دې منصوبې لپاره امریکا د 300 ملیون ډالرو ژمنه کړې ده چې په کینیا کې د سیاسي او قانوني چیلنجونو او په هیټي کې د سیاسي ناکلارۍ له وجې د تاخیر ښکار شوې ده روټو ویلي هیټي ته د امنیتي ځواکونو لیږلو په تکل کې دي خو نیټه یې ورنه کړله د وایس اف امریکا خبریالې انیتا پاول لپاره نوشیروان کلندر واشنگټن ډی سی
د ډیو ټی وی خبری خبرونه تغواګی نړیوال سرمایه‌کار د جنوبی افریقا په جوهری ټکنالوژي کې د سرمایه‌کاری لپاره راجم شوې دي په دوی کې دوا شرکتونو په جنوبی افریقا کې جوړیدونکو وړو ریاکټرو کې د مالی مرستو اعلان هم کړي چې یو پکې د هغه زمیدارو د ډلې نه دی د چارو روزګارونه چې په هیواد کې د بجلی د کمی له قبل اغیزمنه کیږي په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا ماریز ڈی کلرک پر راپور کې زمونږ همکار بختور شاه تاسو ته وړاندې کړي
جنوبی افریقا کې لتیرو ولسو کلونو راسه د بجلی کمی ده چرته چې حکومتي بجلی وخت په وخت بندیږي او ځای زمیدار د شمسی شیشو او جنریټرو د لارې خپل بجلی جوړولو باندې په میلیونونو ډالر لګوي چې پکې بهر ملکی تیل استعمالیږي د چرګانو د فارمونو کاروباریان وای د بجلی بندیدل د دوی د چرګانو او ماشينونو د لپاره ډیر نقصان دي
څنګه چې بجلی لاړ شي او پکې بند شي نو چرګان د 15 نه تر 30 منټو پورې ژوندۍ پاتې کېدي شي او بیا چې بجلی راشي نو د ولټیج د کمی یا زیاتوالي لکبل زمونږ اکثره ماشينان وسوځي د دې لکبل مونږ هر کال دغه ماشينان بدلوو
د سخت ضرورت به وجود هم د جنوبی افریقا د اکثر خلکو د لپاره د شمسی بجلی نظام جوړول یا جنریټر لګول ډیر ګران دي چې ټول پټوله بجلی په خپل جوړ کړی او د قامي گریډ نه بجلی وانخلی زمیدار لمن دي چې جوهری بجلی غریبه د دوی دغه مسله واره کړی د ساوت افریکن اګری انیشیټیو په نامه جوړ د ځای زمیدارو یوې ډلې د امریکای د سی 5 کیپیټل کمپنی سره د مارچ په میاش کې د ملګرتیا اعلان کړي چې دا غلطه به د بجلی جوړولو لپاره وړې جوهری ریاکټر لګوي
we can now deliver clean sustainable energy
mung was the HTMR cell pasir wade jhori reactor dilare safa aw na bandidun ki energy workawal shu da reactor dere mehfooz di aw da rawayati reactor pa partala dere wade di
da da wado reactor pa tarla sakawlo saraba zimedar aw nor de bijli sarifin pala bijli da sarkari grid pa zay pa khpala jodawlo joga shi د جنوبی افریقا جوهری کمپنی سټریټیک ګلوبل وای د دوی ایچ ټی ایم آر 100 ریاکټر ساده او په اسانۍ سره جوړې دي شي
وی ډیسایډډ ټو ډیولاپ ا سمال
مونږ داسې وړې ریاکټر جوړو چې وبه نغواړي او هلته لګول شي چرته چې د بجلی ضرورت وي او دا تر 15 کیلومتر پورې د خپل ګریډ نه بجلی ورکول شي او د قایمي بجلی ګریډ ته هم لګیدل شي
جنوبی افریقا د دغه وړو ریاکټرو په ټکنالوژي کې تر ټولو وړاندې ده دیتا پی بی ایم آر وای خو په کال 2010 کې کار ودرولې په جنوبی افریقا کې زنو پلټونکو او انجنیرانو سټریټیک ګلوبل نومي کمپنی جوړه کړې ده چې د هیلیم ګیس په سړولو سره د فیول ریاکټرې ایچ ټی ایم آر 100 جوړوي جنوبی افریقا په تجارتي پیمانه د ټینس د بال په سیر د یورینیم ګولې هم جوړولو کې تر ټولو وړاندې ده چې پیبل ریاکټرو کې د خشاک په توګه کارول کیږي
جنوبی افریقا د جوهری انرژي په برخه کې د همکارۍ لپاره مثالی هیواد دی
د نړیوالو غوښتنو باوجود چېرونکو په دې نظر دی چې د بجلی جوړولو داسې ټکنالوژي د بجلی نړیوال کمین شي پوره کوله.
نو ځکه په گریډ کې د جوهري بجلی ورګډولو کې دلچسپي زیاته شوې ده.
د ټکنالوژي مشاورتي کمپنۍ کویا کیپیټل هم د سټریټک ګلوبل سره د اپریل په میاشت کې یو جدا تړون اعلان
کړی.
مونږ په دې هم باوري یو چې دا ټکنالوژي په ایشیا، لاتینی امریکا او تر دې چې په یورپ او امریکا کې هم کارول کېدل شي، شرط چې د داسې منځنۍ کچې د ریاکټرو ډیرا وختنه کیږي.
سټریټک ګلوبل هیلمند دی چې د دې کال تر اخره به خپل لومړی ریاکټر جوړ کړي. د ماریز ډی کلارک د پاره بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
رازو پاکستان ته او د پاکستان بیلابیل خارونه د سخت ګرمۍ او د تودوخي چپو سره مخ دي، او په دې لړ کې د پاکستان حکومت د هیواد په ځینې برخو کې سکولونه په ارزي توګه تړلې. د پاکستان د موسمیاتو محکمه وایي چې په راتلونکي کې د حرارت درجه تر خطرناک حد زیاتې دي شي، او په خیبر پختونخوا کې ډېر اسمل خان، بنو او کوهات د تودوخي څپونه تر ټولو زیات اغیزمند کېدل شي. نور تفصیل د دیو خبريال وقار احمد دخلی اورو.
د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د تودوخي د درې سپو وړاندوي نه کړي، وای یو سپه د مې وشتمه پورې روانه ده او دوه نور به د جون په پیل او رستویو کې شروع کیږي.
آنے والے دنوں میں تر وشتمه نیټه پورې درجه حرارت کې د زیاتوالي امکانات دي، او د هیواد په زیاتره رسیمو کې درجه حرارت 50 ډیګري سنتي ګریډ ته پورته کیدی شي. د تودوخه د سپونه ډیر اسمل خان، بنو او کوهات په پختونخوا کې تر ټولو زیات اغیزمن کیدی شي.
بنو او کوهات کې ډیسټریکټس هم
د پاکستان په زیاتره برخو کې دا وخت سکولونه د تودوخه سپوله عمله په ارزي توګه تړل شوی دي، او چارواکو په اسپیټالونو کې بیړنی صورتحال نافذ کړی دي. ډاکټران وایي چې له تیرو څو ورځو راهسې په اسپیټالونو کې د هیټ سټروک مریضان سیوا شوی دي، او د دې علامات څه داسې ښایي.
دي سره ډېر زیات یو دم د باډي ټمپریچر ډېر زیات شي، تیزه تبه راشي او خوله راتلل بند شي. هغې نه پس بیا دا وشي چې مریض ته ډېر شدید قسم سر کې درد شروع شي، او بیا د سترګو مخ کې تیاره غونتې راشي.
د پاکستان د موسمیاتو محکمې ویلي د ګرمۍ د سپې راتلو سو علتونه دي چې پکې موسمیاتي بدلون، خارونه او آبادی سیوا کېدل او د ونو یا ځنګلونو پرې کول شامل دي. د موسمیاتي بدلون له امله پاکستان د نړۍ په اغیزمن هیوادونو کې په 5 نمبر ولاړ دی. کال 2022 کې ویجاړونکو سیلابونو له امله په هیواد کې 3.3 ملیون خلک متاثر شوي وو. د صحت د چارو پوهان وای چې هیټ سټروک نه بچ کېدو لپاره د احتیاطي تدابیر واغستل شي، او د اوبو زیات استعمال دی وکړي شي.
ډی هایډریشن او سټروک سویر علامات کې داسي چې دی کې چې کله مریضان موږ سره بیهوشي دغه کې موږ سره پریزنت شي، نو اکثر موږ داسي موږ ته لري چې یا خو د سره مریض دا فالجم کې دي شي، د زړه اٹیک موته کې دي شي، او یا نمکیات هغه دغه دومره زیات شي کنه هغه به ترتیبي راشي په دغه کې وینه کې چې د زړه دلکن د بیت ترتیب شو. اکثر چې کم یا خو ډیر ماشومان چې کم یا چې کم اغه مریضان الډرلی پیشنټ چې کم یا بوډاګان، اکثر بیا ډیر سیویر کیسز کې د مریضانو ډډم کې دی شي.
د کال 2013 نه تر 2022 پورې ګرمای د مارچ او د مای میاشتو ترمنس په لږګونو کسان مړ کړیو. په کال 2015 کې په جنوبی سند صوبه کې د سخت ګرمای له عمله تر زرو زیات کسان مړ شيو. وقار احمد، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
اسلام آباد های کورٹ د اسلام آباد څخه په جبري توګه د لادارکشي وشایر احمد فرهاد د مقدمه اوریدنه کړې ده، او په دې لړکی د دفاع سیکریټری او د آی ایس آی سیکرټر کمانډر په راتلونکو اوریدنه عدالت ته بللې. د مقدمه اوریدنه د مئی تر 29 نیټې پورې ځنډول شوې ده. د ډیوه خبريال ارشد حسین د اسلام آباد نور تفصیل په دغه راپور کې وړاندې کړي.
د جمعې په ورځ د مقدمه د اوریدنې په پیل کې سرکاري وکیل اټارنی جنرال منصور عثمان اوان عدالت ته وړاندې شو، او ویلي دي چې د لادرک شاعر احمد فراد درک د ټلیفوني کالونو د ریکارډ یا سی ډی آر په ذریعہ لګول کیږي. جج محسن اختر کیانی اٹارنی جنرل ته ویلی ته وای چې ریاست ناکامه شوه دی، خو د سرکاري وکیل جواب و چې اوس لا ریاست نه دی ناکامه شوه. د خاغلی جسټیس کیانی وینا و چې د ورک تن موندنه د ریاست مجبوری ده، غنی بیا د ریاست ناکامی ده، او د ریاست ناکامه کېدل تش الفاظ نه دی بلکې د دې نتیجې دي. د لادرک شاعر احمد فراد وکیل ایمان زینب مزاری ډیوا سره خبرو کې ویلي د عدالت د نن اوریدنې څخه مطمئنه ده، خو اٹارنی جنرل عدالت ته پور کړی خپل لوس کې بیا ناکام شوه او احمد فراد بازیاب نکړې شو.
هایسٹ لا افیسر آکے عدالت میں ایک بات کرتے ہیں،
اعلی چارواکی عدالت ترازی او باور ورکوی، خو بیا په هغه عمل نه کیږي. د دې مطلب دا دی چې په ریاست کې د ننه یو بل ریاست دی، او یا د ریاست بالا بل ریاست دی، او دا د اندیشنې وړ صورتحال دی.
جسټیس محسن اختر کیانی پوښتنه وکړه که ادارې جواب دی نوی او ته هغوی جواب دی نشي جوړولی، نو بیا به څه کیږي؟ هغه ویل د خفیه ایجنسیانو به هم د کار یو سټرکچر وي، څوک به چاته جواب ورکوي، موږ به په دې ټولو سوالونو ځان پوهاوو، او هغه به د دې مقدمې په فیصله کې راوړل شي. عدالت زیاته کړه چې اوس د ورک تند بازیاب کولو معاملې شاته پاتې شوي، او موږ به اوس ځنې سیزونه ټاکو. د لادره کتنانو په مقدمه کې به د ISI د سیکټر کمانډر بیان قلم بند کول شي، او پولیس افسر به د هغه بیان اخلي او زمنه بلیکي. عدالت پر راتلونکو اوریدنه کې د دفاع سیکټری هم راوبلو، او جسټیس اختر کیانی په خپل ریمارکس کې ویل د دفاع سیکټری د راشي موږ د پوه کړی چې ISI ډیټا څنګه راغونډوي، او د یو سیکټر کمانډر د لاندې څومره خلک کار کوي. شاعر احمد فرهاد د مئی په 18مه اسلام آباد کې د شپې د خپل کور د درشل څخه ناسرګند کسانو تښتولې وو.
هغه به تل د لادره کتنانو په حقي اواز پورته کوو، او هم د دې له کبله هغه په خپله هم د جبري لادره کې ښکار سو.
عدالت ویل چې لدی روستو د لادره کتنانو کومه مقدمه هم په عدالت کې چلیږي، نو هغه به د اسلام آباد های کورټ په ویپانه نیخ پنې غوډل کیږي. او ویل چې د لادره کتنانو په مقدمو کې لوی بنچ جوړېدل پکار دي چې داسې دا معاملې حل کړي شي. وتلې خبريال حامد میر هم د لادره کشایر د مقدمې د اوریدنې لپاره عدالت ته ورغلی وو، او روستو د عدالت څخه بهر د ډیو سره خبرو کې ویل ادارې یریږي که یاد شاعر را خوشی کړي نو خلک به خبر کړي چې هغه چا پورتا کڑے وہ.
اگر یہ آج اس کو پیش کر دیتے تو یہ مسئلہ یہیں بھی ختم.
کاغی نن عدالت کے وڑان دے کڑے وہ نو خبر با ہم پتے زے ختم شوے با خوز با دا معاملہ تر لرے پوری سی دا اس یوازے دا احمد فراد دا بازیاب کولو مسئلہ نشو پاتے، بلکہ دا جسٹس کیانی پا کول دا اس دا پاکستانی قوم دا بازیاب کولو مسئلہ جوڑا شوے دا.
پا پاکستان کے دا خلقو پا جبری توگا دا لا درکا کولو ستونزا دا کلونو را حسی روانا دا، او دا لا درکا بلوسانو او پختنو دا کورنو غڑی او دا بشری حقونو ڈالی دا خلقو دا جبری لا درکو تور دا پاکستان پا استخباراتی ادارو پوری کوی، خو پوز دا نیوکی پا بیا بیا ردوی. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په لومړي ځل د مئی میاشتې 24مه هر کال د غرنی پسه یا مرخور د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړی ده، او له اړوند اړخونو یې د دې د خوندیتوب غوښتنه کړې. د ډیوه خبریال حفیظ شیرانی یې نور تفصیل وړاندې کوي.
د مرګ له ویرې نه خبره د غره په وښو کې شپخوند څر کوي. هو، د کوټې شمال ختیځ تکتو غره ژور کانسی می غرڅنۍ یا د غره وزه ده. د دې نسل د نر پسه وز د شکرو د جوړش له کبله دا نسل په سلیمان مارخور یا مارخول شهرت لري چې د نړۍ پر کچه د ورکیدو له خطر سره مخ دی. د تکتو غره والمرخاته ته د ژور کان په نامه باندې پرته سیمه ده. دا سیمه د حکومت له خوا څخه په کال 1983 کې ګیم ریزرو یا قانوني ښکارګاه ګرځول شوی. د دې سیمې د کلیوالو په وینا چې له هم هغې ورځې تر نن ورځې پورې دلته کوم قانوني ښکار نه دی سوی، خو پر ځای یې په ناقانونه توګه پر لویه کچه خلکو دلته ښکار کړی، او د غره و پسونو یا مارخور ته یې زیان رسولی.
په خوا چې وو په دې کې مړیا یم وړیا
وړی عالم اوس هغه نسل ختم شو، دغه یو نسل پاتې دی، د دې نسل سي دغه نسل کشینه وسي، دا نسل آباد سي، دا نسل پایبندي وسي، نو به دا ګرد علاقه په آباد سي. در په درې د افسون شش کال مړېدل یا درېدل یو دا خاص له تندیزه تجي وو، له تندیزه بیا منګوړان وکړي کیسه منګوړانې وک لاغوز بیا ودرېدل، بیا نو دوی مړه سخوره ولی اوبه نسته.
سید محمد د روان کال 2024 د 3 مارچ د ځنګلي ځناورو نړیوالې ورځې خبره کوي چې د همدې غره تکتو درې نومي سیمه کې د دوی ملګرو یو خفقون کې صحنه لیدلې چې پر یو ځای په مرموز ډول مړسوي څلور مارخور پسونه پیدا کړي.
څلور دانې سلیمان مارخور مش پیدا کی چې مړ دي، اوس موږ سر نه په خلاصیږي چې دا سلیمان مارخور چې دي وشتل سوی دی د شکاریان د وجې دی یا یو بیماری په لګېدلې ده. دا کورنی پسونه دلته راولي بالای راوخي زوی د دوی په ځای کې ګرځي، د دوی په چراغا کې ګرځي، یا دا غو سر دا بیماری ور لګېدلې ده، موږ سر نه په خلاصیږي.
خو د بلوچستان د ځنګلاتو او ځنګلي ځناورو د خوندیتوب سرکاري محکمې چارواکي د یادو څلور مارخور د مرګ سبب د ځنګلي ښکاري ځناورو داړل بللي، خو د سیمې خلک او د چاپیریال فعالان له دې سره اتفاق نه کوي.
څلور مارخور یو ځای پراته مړه دا دینوله خبره و، څلور مارخور مړه یو ځای چانه پیدا کړي گئی، کشکاری ایوانې کپړانګ کلیوي هغه څلور دانې په یو وار نسی وجنوي، نو دا غالبا یو ناجوړی په ګډه سوی یو مرز په ګډه سوی وو.
کښنی سره لاندې
او
دوی د مارخور د مړینې په لویو اسبابو کې د خلکو له لوري ناقانونه ښکار، د ځنګلي ونو او بوټو وهل، د کورنیو پسونو په غره کې څرل بولي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د روان کال 2024 د مای پر دویمه نیټه یو قرارداد منظور کړ او د مای میاستی 24 نیټه هر کال د غرنی پسه مارخور د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړ. ملګری ملتونو له اړوند ادارو او خلکو غوښتي چې د مارخور د ژغورنې او په چاپیریال کې د دې حیوان د رول په اړه د هڅو په ملاتړ کې دي نړیواله او سیمه ییزه همکاري زیاته کړل سي. په قرارداد کې ویل شوی چې مارخور د حیوانانو یو مشهور او چاپیریال ساتنې لپاره مهم نسل دی چې د منځنۍ او جنوبي اشیا په غرنیو سیمو کې موندل کیږي. دوی په قرارداد کې ویلي د مارخور او د دې د قدرتۍ استوګنځایونو ساتنه او ژغورنه د چاپیریال یو مهمه اړتیا ده او دا د سیمې د اقتصادي ودی او پیاوړتیا د ژغورنې د هڅو د زیاتوالي او سیلګرۍ یو شموکه ده. د تکتو د غره او د غره د پسونو د خوندي ساتلو فعالان غواړي حکومت او اړوند ادارې دي د تکتو زرغون د زیارت خلیفت او د ژوب شیرانی په غرنی جوسیمو کې د خلاصي پلا د تور غره په څیر قانوني شکار یا ټرافي هانټینګ ته لار هواره کړي او د بلوچستان د ځنګلي ټولو ځناورو په خاصه د مارخور د خوندیتوب لپاره دي حکومت عملی ګامونه پورته کړي. حفیظ الله ستور شیرانی، VOA دیوا تکتو کوټا.
دیوا سراوسی
قدرمن اردن کو د ډیو ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم په دې ځکه کې پای ته رسیدي. یادونه درکو چې د ډیو ټی وی دا خبرونه او د دې ترڅنګ یو شمیر نور خبرونه پروګرامونه راپورونه مرکي ستاسو لپاره د ډیو په پانه ویو ویډیو ریډیو ډاٹ کام باندې چلی ری ساته پرتی زمنګ همکاران هڅه کوي چې د نړۍ د ګډ ګډنا ستاسو لپاره معلومات را جمع کړي، راغونډې کړي او په دغه پانه تاسو لپاره کې دی او د ټی وی په شیشه باندې تاسو ته وړاندې کړي. پدغه کې د سیمې په اقتصاد، په تعلیم او په سیاسي چارو باندې، د امنیت سره تړلو موضوعاتو باندې، په یو شمېر نور موضوعاتو د خبرونو راپورونو مرکز تاسو لپاره راجمع کیږي، راغونډې د غشانت کې په ټولنیز رسنیو لکه انستګرام، فیسبوک، یوټیوب او ایکس باندې هم د معلوماتو تاسو لپاره درته پراتی. نو زه سره د خپل همکارانو تاسو ته اخلم اجازه، خوش پولري، یلا فهمه.
ورکوي.